په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډه خبري برخه زنوري اسنوري د سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر ولکې لاندې لاله سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملاته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 11,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د هیدانو په پوزي الوتکو کې ایستل شوی دی. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه راکړئ چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردونکي او ظلماتونکي دي. دا یو واقعیت دی. د دغو صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونه د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک لرې نوې یا پخې لارې چې الوتکې پرې امپورته کیږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ ته اندېښنه لري. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبرلان ته وکړه او ویل دا یو بشري عاجل اقدام دی چې په دغسې سخت حالت کې خپل اتباع باسو. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه باسي خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلي وو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او یو محدود شمیر هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یانس جنزا چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوري مشري په غاړه لري وایي اروپایي ټولنه به افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې پرې ورمات شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې د اروپایي ټولنې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال 1,000,000 زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بې وزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخل شول. جنزا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان لپاره هیڅ یوه بشري یا د کډوالۍ لاره یا دهلیز پرانه نیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې وو مني. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي. د افغانستان د مرکزی بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لاله سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. احمدي چې له هېواده وتلی له امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون یکشنبه په یوه مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی د وارداتو زیات لګښتونه او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدي زیاته کړه د امریکا متحدو ایالاتونو چې د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 9,400,000,000 ډالر ډیره برخه کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ کړی دی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500,000,000 ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 14مې وبخې په 23مې باید حکومت ته ورکړی وي د طالبانو واکمنان له نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه بې برخې کړی دی. افغانستان چې د کورونا وبا وچکالۍ او د بې ځایه شوو له ستونزو سره مخامخ دی، د احمدي په وینا څلورمه ستونزه هم پر ورزیاته شوې ده. افغانستان چې د نړۍ یو بې وزله هیواد دی او شاوخوا 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلی الکوزي همداراز په روانه اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پرتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزوره دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي دي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او یونیسف په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د یو هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې څو اړو افغانانو ته سمدستي درمل او نورې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو دې دو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خپور شو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي څو د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي، خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکي الوتنې نشته، نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لار نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده یې په 2024 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دو په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نه لیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیک نه غواړي د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پر دا نه لیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر به د صدر اعظم په توګه د انګلا مرکل وروستی سفر وي، ځکه د روانې میاشتې له انتخاباتو وروسته دنده پای ته رسیږي. مرکل د دوه ورځې مخکې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه، چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د OIC سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید اوایسی نه چې ډیر خلک بیزای شوی دی افغانستان کې دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په 43مه وروسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ وویلې چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګړي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شویلی، مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په 43مه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی وو افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اگست د 1 مې له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
څنګهړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیو ګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
یک زار دی وطن لالای بم بیمار نه
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
Maaf kavi وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي داک شالو زپنے داک شالو زپنے خارب کندر کندر
ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
نصیب خون جگر آ گئے محبت
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422111 2415. شمېره بیا وایم 00422111 2415.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
ده. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
Oh,
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.